سلامونو وخت بخیر خرغلاس د دې مهال خبرونه ته د طالبانو د حکومت بارنی چار وزیر امیر خان متقی نن پر رسمي سفر ایران ته روان شو. د بارنی چار وزارت مرسل وین حافظ احمد پر خپل ایکس باندې وی بیان کې ویلي دي چې خغل متقی بعد د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ خپل ایرانی سیال عباس رقجی سره او نور چارواکو سره هم وګوري. بیان زده وی چې د طالبانو په پلاوی کې د اقتصاد وزارت مرسل عبد اللطیف منصور نظری د طالبانو حکومت هم په تیره یوونۍ کې پراخ سیمه ییز تماسونه پیل کړي دي او د ریاست الوزارت د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون سوجک پوری چارواکي هم دا اوس د روسیې او اسلامي نړۍ په شپاړسم فورم کې د ګډون لپاره د روسیې په کازان ښار کې دي. همدارز د طالبانو تر اداري لاندې بختر خبري اژانس نن خبر ورکړی چې تدوی وزیر عبدالحکیم شرعي د سانت پیټرسبورګ د نړیوال حقوقي فورم په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې د ښار ته سفر وکړ. د امریکا د کانګرس سیوی لوی دلیل حکومت څخه غوښتي چې شل زره افغانانو ته د امریکا ته د مهاجرت ویزه ورکړي. په داسې حال کې چې امریکا ته د افغانانو د لیږد بهیر درېدلی دی، د کانګرس یو سل شپږ غړو په دې وروستیو کې په یوه رسمي لیک کې شل زره غوښتنه کړې ده. دا لیک اس آی بی افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت او د کانګرس د ملي امنیت فرعي کمیټې ته سول شوی دی. په دې لینک کې چې د افغان کډوالو لوی مدافع ډلې افغان ایویکویک په خپل ایکس پاڼه خبر کړی دی، راغلي چې دا ویزې د افغانانو وګړو لپاره په پام کې نیول شوی چې له امریکایي ځواکونو سره یې اوږه په اوږه کار کړی او په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. د مهاجرت د ځانګړو ویزو پروګرام په 2009 کال کې پیل شو. سو په افغانستان کې د پخوا ډېر امریکایي ځواکونو د افغان همکارانو لپاره په متحده ایالاتونو کې د خوندي استوګنې امکان برابر کړی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د هند او پاکستان له شخړو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغان سوداګرو په تجارتي مالونو بار لری له پاکستان څخه هند ته واوښتي. اته لري چې د افغان سوداګرو 1500 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وي. پرون د هند اتاری بندر ته برخ واوختي. د اپریل لسل رشتم څخه د پاکستان لاري هند ته د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لاروي ته د تګ راتګ اجازه نه و ورکړل شوې. د هند بهرنی سوداګري د خونو رئیس بیکی بجاج د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي څرګنده کړی چې افغانستان څخه نوري لاري هم د پاکستان لاري هند ته ورسیږي. د اپریل په 2 د هند کشمیر په پهلگام سیمه کې پرسلنانو په برید کې شپږشتنه وژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرل تورن کړ او غچ اخیستونکي بریدونه یې پرې وکړل خو پاکستان د هند تور رد کړ. د برېټانیا پولیس خبر ورکړ چې د تروریزم پر ضد د پراخو عملیاتو په ترڅ کې درې ایراني وګړي له یو بهرني دولت سره د استخباراتي همکاري په تور نیولي دي. د برېټانیا د تروریزم ضد پولیسو نن په بیان کې وویل چې مصطفى صفوانت په فرهاد جوادي منش او شاپور قلی خاني نوري په دې تور نیول شوی دي چې د 2023 کال د اګست 13 څخه د روان کال د فبروري تر 14 پورې احتمالا له بهرني استخباراتي ادارې سره د همکاري په فعالیتونو کې لاس ترلوت. پولیس ویل دی چې دا اشاره د ایران دولت ته ده. د حماس ډلې چارواکي وایي 55 تنه فلسطینیان د غزې په تړنګ کې د اسرایلو د تیر شپې په ویملو کې وژل شوی دي. دا حمله داسې مال شو دي چې ښکاری اسرایل په غزه کې د پراخو ځمکني عملیات په درشل کې ده. تر یو چې خبری اژانس راپور لمخې له تیرې پنجشنبې ورځې راهیسې د اسرایلو په بمبارۍ کې له 300 ډېر کسان وژل شوي دي. د تیرې مارچ میاشتې د اوربند له ماتې وروسته دا پر غزې د اسرایلو تر ټولو مرګونه هوایي حملې دي او دا په داسې حال کې ده چې منځني ختیځ ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر د اوربند د بیا ټینګېدو لپاره له کوم مثبت اغېز پرته پرون پای ته ورسید. د کالیفورنیا ایالت د مرکز لاس انجلس ښار د اولمپیک کمیټه وایي چې که دا ښار د 2023 کال اولمپیک لوبې ته غوره شو د سیالیو نندارچنو ته به د هوایي ټاکسي اسانتیا برابر کړي. د کمیټې ویلي چې د ارچر د هوایي چلند له کمپنۍ سره په همکاري خبره کړې دي سو د اولمپیک مینوال د ښار له ټرافیکي بیروبار خلاص کړي. ټاکل شوې ده چې ارچر شرکت د اولمپیک او پارا اولمپیک لوبو لپاره د هوایي ټاکسي خدمات برابر کړي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خرغلاست. د دې خبرونه کوربه ز احمد تکلیم. په خوانه یو مایندو پلارونو په ډیر هرس حسرت سره متل کاوه چې لوی کورنۍ به وړي شي او وړې کورنۍ به لوی شي. د ټولن پوهانو په باور دا تصور د یوې بیوزلې یا فقیر ټولنې د کورنیو د مایندو پلرونو ده، ځکه د بیوزلو مایندو پلرونو لپاره کورنۍ د بیمې حیثیت لري. د کورنیو کوچنی کېدل د ښاري ژوند ځانګړنه ده او ځوانانو ته فرصت ورکوي چې خپل ځان او خپل راتلونکي له اقتصادي پلوه په پښو ودروي. په افغاني ټولنه کې لویه کورنۍ د یووالي او اتحاد نښه بلل کېږي. پلار د کورنۍ مشر پاتې کېږي. زامن چې د کورنیو اقتصادي ستنې دي، په ګټه پسې له کور، کلي، ښار یا هېواده وځي، خو د خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ډاډه وي. ورونه یو ځای کور ته ګټه راوړي، یو ځای خوري او د ټولنیزو ناخوالو او ناامنیو پر وړاندې هم یو ځای درېږي. په دې دود کې نجلۍ د پردي کور ګڼل کېږي، ځکه واده کوي او بل کور ته ځي. په ځینو کلیوالو سیمو او حتی کله ناکله په ښارونو کې د یوې کورنۍ دوه درې نسله په یوه کور کې اوسي، چې دا کار کله ناکله کورنۍ ستونزې رامنځته کوي. اوس د افغانستان په ډیری سیمو کې دا دود پراخېدو دی چې پلرونه خپل زامن له واده سره سم بیلوي. دا دود که څه هم په کلیو او ښارونو کې په پراخېدو دی، خو ډېر خلک په ښه نظر نه ورته ګوري، ځکه په تېره میندې او پلرونه داسې انګیري چې زامن یې بې اتفاقه شوي دي. خو ټولنپوهان د دې دود پراخېدل د ټولنې د پرمختګ اساس ګڼي او وایي چې له دې سره په ټولنه کې خپلواکې او پر ځان بسیا وړې کورنۍ رامنځته کېږي. نن د همدې موضوع په اړه د خبرونې له میلمه ارواپو او ټولنپو شرف الدین عظیمی سره بحث کوو. تاسو هم د موضوع په اړه که کوم نظر یا پوښتنه لرئ، نو د واتس اپ په دې شمیره زنګ ووهئ او له خبرونې سره وصل شئ. د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 اته 111. یو ځل بیا تکراروم، د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره 00 400 00 اته 111. ورزو لمړی د خبرونې میلمه ته ښاغلی عظیمی، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې نور مطالبو ته ورشو، لمړی که تاسو راته ووایاست لطفا چې ستاسو په نظر د غټې کورنۍ اهمیت په ټولنه کې څه دی او د کوچنۍ کورنۍ اهمیت څه دی؟
له تاسو مننه، زما سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. خوشحاله یم ستاسو په خدمت کې. ټول هغه اوریدونکي چې زما غږ اوري په افغانستان کې دي که له افغانستان بهر دي، زما سلامونه دې ومني. ډېر خوشحاله یم چې په یو ډېره اهمه او ډېره جدي مسله او موضوع مو بحث پیل کړی. که په داول کې اجازه راکړئ زه ووایم چې معمولا کله چې په افغانستان کې د کورنۍ یا د ماشوم یا کله ناکله حتی لږ داسې نږدې داسې ډېر محرم مثلا د ګډ ژوند یا مثلا جنسي مسایل یا ژوند مطرح کېږي، په افغانستان کې د دودیز کلتور او فرهنګ او دودیزتوب له اړخه دا مسایل ډېر بابېزه ګڼل کېږي. یعنی انګېرنه داسې ده چې دا ډېر جدي مسایل نه دي، ډېر اهم مسایل نه دي. دا په خپله همداسې ځي او په خپله سمیږي او په خپله جوړېږي او بالاخره یو دوه درې مشرانو که یو تصمیم ونیسي هماغسې سره حل و فصل کې بسم الله الله اکبر. زه فکر کوم چې د افغانستان په لویه کې په لویه کچه یعنې په سیاسي مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، حتی ټول هغه بحرانونه چې په افغانستان کې شته یا و یا به پاتې سي روان ژوند، لکه د نشي بحران، لکه سیاسی بحران، یا مثلا نور جنسیتی بحرانونه، یا مثلا د ښوونې او روزنې بحران چې وسله رو، دغه بحرانونه ډیری له کورنیو راځي. ډیری د کورنۍ له یوه خاص دودیز کلچر او ساختار او چوکاټ نه را پیلېږي، بیا ټولنې ته ځي، بیا سیاست ته ځي، بیا اقتصاد ته ځي، بیا په ټوله کې په ټولنه کې په حاکمو نهادونو باندې لکه مذهب، لکه دین، لکه کلچر، لکه نور او شیانو باندې چې په ټوله کې د یو بنسټ یا د نهاد په حیث په هغو اغېز کوي.
یعنی ستاسو نظر تقریبا د هغو نظرونو پر وړاندې درېږي چې فرد یا وګړی د ټولنې د دغو ټولو خصوصیاتو اساس او بنسټ ګڼي، نه کورنۍ. تاسو کورنۍ ګڼئ دا اساس؟
نه، زه په دې عقیده یم چې د ارواپوهنې له نظره په ټوله کې دا مورد فردي او ډلیز دی، یا د سوې ورم وهم چې شخصیتي او ټولنیزه یعنی ټولنه مغز کې شخصیت مغز کې کله چې د کورنۍ بس ترازو یعنی فرد یا دوه فرد دا تصمیم نیسي او بل اخر بهرانونه زیږي یا یو ټولنه د پرمختګ خواته لمسی زه په دې عقیده یم. په هر حال استاس بوخته د براسم دودیز په دودیز افغانستان کې په قبایلی ټولنو کې په قبایلی ژوند کې دغه عنوان تاسو مطرح کړی دا د وړو او د غټو کورنیو دې ته موږ د ټولنیز ارواپوهنې او په خپل د کورنۍ په ارواپوهنه کې هسته‌ای او ډلیز کورنۍ وایو یا ګسترده یا پراخه کورنۍ یا جاینټ فیملی چې ورته وایي. دغه یعنی که په د خبرونې په لړ کې د هستهی مسله راتلله یعنی زموږ مطلب دا ده چې یو خاوند میرمن او بچیه دا هستهی کورنۍ ده. اما پراخه کورنۍ ډلیزه کورنۍ یا ستاسو په عنوان غټه یا لویه کورنۍ یعنی هغه کورنۍ چې هغه کې تره ده کاکاګان دي مثلا نیا ده نیکه ده د هغوی اولادونه دي او نور غړي دي چې کیدای شي په دې کې کومه مجرده عمه هم وي که کوم مجرد تره هم وي یا کومه مجرده خاله هم پیورګړه سي یا من پیورګړه سي یعنی یورګان اندرین دي دا پکې راټولېږي او بلاخره یو کورنۍ ترې جوړېږي. د یونفا د راپور له مخې چې په 2022 کال کې نشر کړی داسې ویل کېږي چې په ښاري سیمو کې 60% کورنۍ هستهی دي یعنی خاوند میرمن او بچی یعنی دا په 1950 کې دا شمیره تقریبا 100% وه.
دا په نړۍ کې که په افغانستان سیده پوشوله موس
دا هغه داستان ده د افغانستان داستان ده اما په هغه پخوانی شمیره چې درته وایم د 1950 پر دې خوا ټولنه ډیره تقریبا 60% هغه سوې ده خاري سوې ده.
بیا هم تاسو نړۍ کې افغانستان نه ښایي
افغانستان کې 60% هغه سوې دي دغه تروانی دي
نه مقصد مې دا دی چې دغه ارقام چې تاسو ورکوي دا د افغانستان ارقام دي نړۍ نه دي د یو ان اف پی ای.
بله دا د یو ان اف پی ای د افغانستان شمیره ده او هغه چې وویل چې 60% خلک ښارونو ته کوچېدلی دي دا به نړیوال هغه ده یعنی متمدن نوی سړنی دي. خو بیا دا ویل چې یعنی 60% کورنۍ د څه ویل چې ماته یو سړنه ما وخت کې لوسته جاپان پاروان سال ته ولس سلنه کورنۍ دلیز پاتې دي باقی ټول استی سوی دي یا حتی دغه ودونه له دودیز حالت نه وتلی دي مثلا ولس تر شلو سلنه کورنۍ مور او پلار دي بچی ته لور خوخی جلی خوخی په اصلاح باقی خپل ودونه کې خپل سره سمیز
از این سب د څنګه چې مون په دې پروگرام کې غږی ګو په وړې کورنۍ او لوی کورنۍ بولو یعنی تاسو وایي چې وړې کورنۍ د خاري ژوند یو ځنګړنه ده او لوی کورنۍ تقریبا د کلیوال ژوند همداسي.
بله پرته له شکه او په دغه څنګه کې زه غواړم بل مورد علاوه کوم چې د ارواپوهنې له نظره د سلامتۍ له نظره د اروایي روغتیا له نظره د ګډ ژوند د خوشحالۍ او رضایت له نظره د ګډ ژوند کې د لذت او د خوند له نظره هستهی کورنۍ معمولا سالمې کورنۍ بریالۍ کورنۍ او موافقه کورنۍ دي نظر ډلیزو کورنۍ ته. حتی ما یو وخت یو څېړنه لوستې وه چې په ډلیزو کورنۍ کې دغه د شیزوفرنیا ناروغي ډېرې وي یعنی هغه سایکوز یا جنون چې موږ ورته وایو هغه چې تداوي اته نه لري هغه چې په اروپونه کې موږ غوته اروایي سرطان وایو په اصطلاح یعنی تداوی نه لري درملنه نه لري یعنی دا له دې درپایل او بیا تر هغو ټولو ربړو چې نن سبا یې موږ تاسو په خپلو کورنیو کې وینو دا یو مورد. تاسو ویلې چې اهمیت په څه کې ده؟ په اهمیت په دې کې ده چې په پراخه کورنیو کې په ډلیزو کورنیو کې ملاتړ زیات وي خو د شخړو او ننګونو تربګنیو احتمال هم په همغه اندازه اوچت. یعنی یو زوی ډېر راحت کوي چې په یو ډلیزه کورنۍ کې واده وکړي او بېغمه کې ځان زه وایم ما ته به م ډوډۍ راکوي ښځې ته به م ډوډۍ راکوي بچو ته به م ډوډۍ راکوي څوک به یې راکوي مشر ورور به یې راکوي منځوی ورور به یې راکوي پلار به یې راکوي ځکه به یې راځي کورنۍ بزنس تجارت به وي بالاخره به یو کار کیږي بس مسولیت نه یې اسې ژوند رواني
په کورنیو کورنیو کې یعنی د مسولیت حس ځوانانو ته مخصوصا ځوانانو ته ځوانان نه احساسوي کله چې کور ګډوي
bale kami yo bel bale
mere bani
o aga 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 yo mashhoor matal kana wa yawi gati sare sati kana
bilkul wadad
yo be gati basal nur be sati sa aw pa kho ke sara ligi sada mulatar sta yani aga zwanan de aga zwanan ki khushal di pe de korne ke ama de shkhalo de karuno wish de ngain do de jagro aw nandreo aw de kho ke aw de ngain do tarmanz de akhir zati sunzo te tolane ke korne ki aga ham د هغو هم احتمال ډیر و چاته
یو بل موضوع هم چې غوړم پم دی کې اوس تاسو بحث کوي ورته یادونه بیا وکي اوس غوړی کورسته غوړی یادونه وکي چې په قبایلی ټولنه کې چې نا امنی کله نا کله ډیره زیاته ده او دښمنۍ او ترپګنۍ لکه چې تاسو یادونه وکړه شته بیا د دغو لویو کورنیو غیر هستوي کورنیو تاسو په وینا د دوی باندې ډیر ټینګار کیږي او اهمیت زیاتیږي
خبره دا ده چې موږ په قبایلی ژوند کې په دودیز ژوند کې دښمنۍ پالو جنگونه پالو مرګونه کوو قتلونه کوو او د دغه دښمنۍ او د دغه تربګنیو په خاطر امنیت احساس کوو یا امنیت ولرو بیا غواړو چې هغه ووسی ګډ ووسو یعنی سره راټول ووسو ځکه چې بریت کده یا تعرض کده یا حمله کده یا دی حمله ذهنیت ایجاد کده نو مقابل لوری بدا حس کی ته مونږ دل یو غټه کورنۍ یو یا غټ خاندان یو ډیر میړونه لرو ډیر د جنگ لپاره ځوانان لرو او مونږ کوي سوسه جنگ وکړو جګړه وکړو لازم کې دفاع وکړو له فیودالی ژوند نه دفاع وکړو له هغه جنو ناموسی مسایلو نه دفاع وکړو په دا دا یو ډیر زوړ او هغه پرسوده ذهنیت ده په زموږ او ستاسو په ټولنه کې اوس ژوند اوس په مدرنه دنیا کې دولت سرویس ورکوي پولیس امنیت ساتي عدالت رامنځته کیږي محکمه فیصله کوي چې څوک څنګه وساتي
او په ښارونو کې دا ترپګنۍ هم نشته د ترپګنۍ او عوامل هم منځ ځي الکترونه
پرته له شکه تاته لشکره یعنی په مدرن ژوند کې نور تدابیر مثلا قانون عدالت کمره ټکنالوژي حقوق بشری او مسائل دا مسائل ټول هغه کې عملا پلی کیږي او چاته اجازه رسې چې په چا باندې حمله وکړي یا څوک خپل تیغه تیر کړي او خو یو مورد دا یعنی په ټوله کې څوک یې څرنه سوي دي د رواني فشار له نظره یعنی هغه هغه تاسو یادوي هغه نامنی چې دوی اساسي په کلو باندې کې د رواني فشار له نظره وړې کورنۍ یا هستې کورنۍ معمولا آرامه وي
بله
حتی زه د خپل تجربه په اساس تاسو ته وایم بل خپل کورنۍ مثلا دارونه تقریبا 30-35 کورنۍ سره جلسې اخلمه مشاوري ورسره اخلمه غږیږ مرسره او ستاسو 30-35 جلسې ورسره نیسم په ډیری هغو کورنۍ کې زمني بیل دي او کورنۍ هستې وسوي دي د مور پلار قدر نظر او غډلې زو کورنۍ ته ډیر ده
بله
کدی قادر مسلې کدی عزت مسلې کدی آرامش مسلې اما مور او پلار ته معمولا موږ دی غوال نسل خبره کو یعنی د 50 کلن شپته کلن او یا کلن حتی اته څلور کلن پلارو یا مندو ذهنیت پدې ده چې کاولادونه جمعي انګاین دي جمعي کنټرول به قدرت به او د خلکو خبره د قوم او د قبيله خبره بنه یعنی اوس په مدرن انیما مدرن ټولنه کې دا خبره مده مطرح نه ده چې موږ باندې به دښمن تیرای کوي دا خبره مهمه ده چې خلک به توایي
استاد په هغه باندې خبرې کوو په دې مسله مخصوصا د کورنۍ او د میندو د پلرونو د اندېښنو په باب وړاندې په خبرونه کې به هم زه غواړم چې تاسو نظر واخلم یو اوریدونکو ته هم ورزو ګورو چې دوی څه وایي او تاسو نه څه پوښتنه لري په نورو مسایلو به بیا د دوی د پوښتنو په اساس یو موږ تاسو په خپل بحث وکړو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده د ژوند رنگونه پروګرام دی لومړی ځان معرفي کوي بیا مو نظر ووایست
کامران مشالې ما د لنګرال ولایت خوګانو ولسوالۍ څخه تکل سپتاسته او د دې څخه سلامونه
وعليكم السلام مشال سپ خیر اغلی مهرباني
زبا یو نظر وایم او بیا به پختنه وکم نظر می داده چې زما خپل اته ورنه او دوه خورګان دي نو زمون مرجان چې مون تکلوي مې ز خپل ټول هغه د بچو هغه ته زما بامدا غي هغه وی چې زبر تم دا وړاندې کوم چې کم بچی راوړي یعنی د تاسو سره خبر وکړل مخکې لوی کورنۍ عظمی صاحب خبر وکړله بالکل تمګه سره کوي کملا تر زیات وي نو بیرته په کورنۍ کې ستونزې هم وي نو زما په فکر باندې کوچنۍ کورنۍ بخي او زه خپل مثلا یو ځوان لرم په مونږه متوسطه اقتصادي نگاهه متوسطه کورنۍ یو
داله
نو د اقتصادي نگاهه زه خپل مثلا د 5000 روپو نه کته ماش لرم خو یو ځوان لرم څلور کلونه کې یو ځوان لرم ډیره خپاره نه کولای شم کته اندې مونږه اقتصاد دومره خنه دي خو اریتا سباورو کې دنیا هر څه زغه تا ماده کولای شم هر رقم موټر هر رقم خواړه دا اوس ما په کور کې مثلا په دې غریبۍ کې پیند شپږ رقم خواړه هغه ته ما ماده کړی دا وجه دا ده چې زموږ کورنۍ کوچنۍ ده اعظمي صاحب څخه ما پوښتنه مشخص انداده چې زه اراده لرم دوا یا مثلا دغه ډېر اراده زما دوه بچو ته ده یا دوا که مثلا دوه نه زیات شي دا خو به کوم ستونزه نه لري
مننه بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوي مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي رادیو فکر کوم چې لدی اوریدونکو سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده نور اوریدونکو ته به ورسته ورشو یو بل اوریدونکو هم لرو د اوس را سره په تماس کې دی مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي رادیو
ډیره مننه کوم تکل صاحب سلامونه تاسو ته ملمنو ته نبی الله زابلای د زابل لرغنده خبرې کوم
وعلیکم سلام زابلای صاحب په خیر راغلی خبرونه ته د موضوع خو در معلومه ده
دا چې نن راځي چې لږ څه مشکلات دي د درې خبرونې موضوع مې تعقیب کړو خو تاسو مهرباني وکړئ هر وخت
زابلای صاحب زه به تاسو ته وایم چې په دې باندې خپل نظر ووایاست چې په کورنۍ باندې خبرې کوو په دې باندې خبرې کوو چې وړه کورنۍ څه ډول وي کومې ستونزې او مشکلات لري لویه کورنۍ کومې ستونزې او مشکلات لري ښارونو کې اکثرا وړې کورنۍ اوسي او په کلیو کې لویې کورنۍ اوسيږي په دې باندې تاسو که پوښتنه لري یا نظر لري مهرباني وکړئ
ډیر مننه کوم دا موضوع دری واټس اپ چینل ته پرده سو او هله د تاسو يم همیشه پورته کیه دا چې کچیرته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې وړې کورنۍ غټې کورنۍ متوسطې کورنۍ شتون لري خو د کلی خلک نسبت شهر ته په کتو تر ډیره وخت یعنی شریکی ژوند کوي خو په شهر کې داسې نه کله چې هم لست په کورنۍ کې ودونه سره ډیر شي هغه کورنۍ سره بیلیږي او زه فکر کوم چې تر یو حد پورې هغه کورنۍ کې چیرته شپ جب سره پوی د څه خبره ده چې چیرته هلته مشر یعنی د څه شبر لاس ووتی فکر نه کوم چې دا ویش دی څه خبره ووتی ځکه چې په ګډه کورنۍ کې د کورنۍ ټول غړي چې شپه شریک ژوند سره کوي په هغه کې برکت هم کچیر ته هلته به انتفاقي الفه اتفاق او اتحاد نه نو به تر بدای څنګه غټه کورنۍ په وړه وویشل شي خو په کلی او باندې کې تر ډیره وخت هغه د کورنۍ غړي یو ځای ژوند کوي او په دې کې ډیر څه د اتفاق او اتحاد ژوند
را مين پکیږي زمون له خبرونه له میلما استاد شرف الدین عظیمی نه څه پوښتنه لري
ډیر مننه کوم عظیمی صاحب نه مې پوښتنه همدا ده هغه کورنۍ چې یو ځای ژوند کوي یعنی د افغانستان کې څومره د نورو هیوادو په پرتله د اتفاق او اتحاد یعنی مثبت حلونه کوم دي منفي کوم دي آیا د نورو هیوادو ته په کتو په افغانستان کې کورنۍ تر ډیره حده شته اتفاق او اتحاد ژوند کوي ک افغانستان په دې برخه کې منفي شګنی لري ډیر مننه
تاسو نه ډیره مننه زابلای صاحب یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی
محترم احمد تکل صاحب سلام تاسو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي روغ جوړ بس
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ
الله دې خوشاله کستا چې مې شنه اوریدونکو عبدالحدا تعالی د هلمند ولایت څخه یو سلام تاسو ملما ته وایم محترم تکل صاحب
وعلیکم سلام
ګډ کور کې چې مثال د خبرې ژوند کېږي خبره ده چې د تکل صاحب محترمه دلته په هلمند ولایت کې چې موږ کتلی دي اکثره کسان اوس په ګډ کور کې داسې خاص ژوند نه کوي یعنی کورنۍ مثال د خبرې غټوي در سره جلا شوي دي تکل صاحب محترمه وجه یې دغه ده چې مثال هغه ګډ وونه اوس مور پلار خو چې دي تکل صاحب محترمه تاسو ته بهتره معلومات شته د چا په شان چې د کور برکت دی نو کله چې مور پلار د کور څخه وتلي اکثره وروڼه ګډ ژوند نه کوي دا جلا جلا تنها تنها دي تکل صاحب محترمه وجه یې دغه ده چې مثال د خبرې هغه وروڼه یو کار کوي مثال د خبرې کار نه کوي بار وایي چې مثال ستا کور زه نه سندله ساتلی مثال ته زه کار کوم په کار کې یم په پټیو کې کار کوم ته ګډ ورځ کار نه کوي نو واجه والا یې دغه د اکثره کورنۍ چې دي د پهلمن ولایت سره جلا دي بېل ژوند کوي تکل صاحب محترمه
اتل صاحب تاسو په خپل اول خو عمر مو څومره دی کې راته وایي لطفا
قربان سم تکل صاحب محترمه زما عمر 23 کال دی
واده مو کړی
و الحمدلله واده می کړی دی تکل صاحب محترمه بچان لرم خدای سره راضی الحمدلله
او له کورنۍ سره یو ځای هست له پلار او ورونو سره
تکل صاحب محترمه زما خپل عجیب بابا شو پاتسو دی خدای دې شو سره وکړي د ټول اکبران سره
او
نور چې په کورنۍ کې اکثره ورونه شي تو د نه جلاوی د دوه ورونو سره غاړي تکل صاحب محترمه
ډیر الله ډیر زیاته مننه سوال لري له خبرونه له ملمنه
بس قربان سم خدای دې ملما ته شجون مارکستاج د ژورنالستان سره ستاسو منندوی تکال ته پښتنه نظر ملام خوشاله
ته رضایته مننه سلامات وسی نور اوریدونکو هم لرو مګر ورزو عظیمی صاحب ته چې بیا پښتنه ډیر نشي عظیمی صاحب سوالونه مو واوریدل یو ډیره برخه خو نظریات خو پښتنه هم وي خغلی عظیمی صرف فکر کوم زمونږ اړیکه پرې شوې ده خو په فیسبوک باندې هم کله چې مونږ دا پښتنه وړاندې کړې یو شمیر اوریدونکو جالب نظریات ورکړي دي ځینې نظریات دلته تاسو تلولم زابط خان منصور لیکلي دي کورنۍ کلوي وي او وره هم شي خو چې د یو بل سره کومک او متقابل احترام وي نو هیڅ کله نه خرابيږي ځکه یو د پیسو لوري برخمن وي او بل د نفر خوانه چې کار په شریکه او په مشوره شي نو تر ډیره به هغه کسان خراتلونکي ولري محمد امین نوری لیکلی دی په اوسنۍ حالاتو کې د لویو کورنیو پرتله کوچنۍ کورنۍ ښې دي حسیب لوولی البته دا نمونه غالبا مستعار نمونه هم دی خو زما غسې چې دی لولم یا تاسو ته حسیب لوولی وایي کورنۍ لویه کورنۍ کې برکت دی او کورنۍ کوچنۍ کې عزت دی چې په زړونو کې احترام وي که کورنۍ لویه وي که کوچنۍ وي په دواړو کې د انسان خیر وي خو کوچنۍ کورنۍ کې مسؤلیت ژر پیژندل کیږي د نورو اوریدونکو پیغامونه به هم وړاندې ولولو خو اوس چې عظیمی صاحب سره وصل شوی یو تاسو خبرې واورئ دی عظیمی صاحب د میلمنو زنه پیغام چې د اتل هلمند نه خبرې کولې تاسو که څه هم غو نظر نه درلود خو د نورو اوریدونکو په پښتنو کې وای فکر کوم
او بالکل دوه پښتنه ما ځان سره وساتلې او زه فکر کوم که بل پښتنه می په وخت کې زه نو مختص لیکلی زه په خدمت یم یو پښتنه د ماشومانو په اړه ده ته یو ماشوم که دوه ماشومان د اروپون له نظره دواړه مهمه نه دي یعنی که یو ماشوم وي که دوه ماشوم وي شمیره یې مهمه نه ده مهمه دا ده د مور او پلار څه ډول چلند ورسره کوي څه ډول یې تربیه کوي څه ډول یې روزي دا ډېره مهمه ده یو ماشوم به د یوازیتوب احساس کوي زیات تمرکز او فشار به په اول ماشوم یا په یو ماشوم وي خو که دوه یي ټولنیز مسایل به پکې خوندي یو له بله به یو څه زده کوي سره خو په عین حال کې به حسادتي شخړې به یي نورې قصې به یي ډېر یو ماشوم معمولا ډېر نازدانه یي ډېر نازولی یي او ټولنیز مهارتونه معمولا لکېږي او دوه ماشومان بیا ډېره پالنه غواړي دا کیسې سته په دې دواړو کې او هغه دوست چې ویویلې چې په لویه کورنۍ کې برکت وي یو مورد زه ټولو دوستانو نه غواړم یا په اصطلاح ووایم چې دغه ځینې اصطلاحات او ځینې لغتونه ځینې کلمې چې موږ یادوو یا یې بحث پرې کوو د دوی اصلي معنا څه وي مثلا زموږ په ټولنه کې برکت څه ته وایي برکت له علمي اړخه یا له دیني اړخه یا له اصطلاحي اړخه یا والی ته وایي یا ووایم چې همکاری ته وایي درناوي ته وایي ګډ فکر ته وایي او زغم او حوصلې ته وایي اوس که دغه برکت دغه ته وایو چې دا ما یاد کړل اوس د خپل دوستان ما ته جواب راکی چې دغه موارد یعنی یوالی همکاری درناوی زغم او حوصله په ګډ کور کې ډیره ده په غټه کورنۍ کې ډیره ده که په وړه کورنۍ زه باور لرم چې دا پوښتنه به د ډیرو دوستانو ځواب به دې پوښتنې ته دایي چې استاد یوالی هغه وخت خوندي کیږي د دوه ورونو ترمنځ د خولې مزه هغه وخت خوږه پاتې کیږي چې سره بیلي چې د هر یوه باندري او سرحد سره معلوم وي د هر یوه حق معلوم وي د هر یوه درناوی معلوم وي او د هر یوه مسؤلیت د مور او پلار په برید هم معلوم وي همکاري هم هغه وخت شونې ده چې هر یو خپل نقش او خپل مسؤلیت ولري په یو کورنۍ کې درناوی هم هغه وخت کوي ډېري چې هر څوک خپل حد و اندازه ولري او خپله بېله کورنۍ هستۍ کورنۍ ولري ګډ فکر هم هغه وخت رامنځته کیدای سي چې موږ په ټوله کې خپل هغه هم بېلي خپل حق و حقوق هم بېلي خو د یوې کورنۍ په حیث د مور و پلار و د خور و د ورور و د وراره و د کاکاو دې په فکر کې او په درناوي کې یو په ځانګړي ډول د اختر په ورځ او په ټونو نورو ټولو ټولنیزو مناسبتونو کې زغم څه وخت ډېرېږي حوصله څه وخت ډېرېږي په غټو کورنیو کې که په وړو کورنیو کې زه باور لرم چې د ټولو دوستانو ځواب به ما ته دی چې په وړو کورنیو کې نو بنان دغه د برکت مسله چې تاسو یادوئ په غټو کورنیو کې غټه یي دا غلطه ده دا ناسمه ده موږ برکت معمولا په وړو کورنیو کې پیدا کوی سو
بله
برکت معمولا په وړو کورنیو کې خوندي
یو بل
دا د دغو دواړو دوستانو
یو اوریدونکی زمونږ زابلی صاحب پوښتنه وکړه چې یو مقایسه وکوي تاسو د افغانستان د کورنیو او د نورو هیوادونو کورنۍ سره مقایسه کوي چې دلته لوی کورنۍ ډېرې دي او که په نورو هیوادونو کې او وړې کورنۍ هم دلته یا هستۍ کورنۍ هم دلته ډېرې دي که په نورو هیوادونو کې او چیرته د موافقو کورنیو نښې یا مثالونه لیدل کیږي
لبعد مرغه په افغانستان کې په نړۍ کې البته کوایم د کورنۍ نظام ډیر شلېدلی او په اصلاح شړېدلی ده زما له نظره حتی هغه څېړنې چې اوس راځي هغه ریسرچ پیپرونه چې راځي په نړیوالو بنسټونو کې د ارواپوهانو په ژورنالونو او په ریسرچ پیپرونو کې چې راځي په غرب کې په اروپا کې په نورو هیوادونو کې د کورنۍ نظام له حد ډیر زیانمن سوی ده او حتی په انډیویجوال شکل ال جی بی ټی او نور مواردو ته په یو شکل لاره پراخېدونکې ده یعنی دا د نورو جنسیتونو هغه ته غیر خواته یعنی ټولنه روانه ده او ډیره زیاته په اروپا کې خو له حد ډیر انډیویجوال یا انفرادي سوې ده ټولنه کورنۍ یوازې په شرقي ټولنه کې پاتې ده مثلا لکه هند لکه ایران لکه پاکستان یو څه ناڅه ترکیه دی خواته مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونه افغانستان په اول درجه کې عربي هیوادونه په دوو سیمو کې کورنۍ پاتې ده او سره له دې چې کورنۍ سته او دا ښه خبره ده زه شخصا د کورنۍ د ژغورنې موافق یمه کورنۍ باید وجود ولري دا یو بنسټ ده د یوې سالمې ټولنې اما که مقایسه یې ووایو په افغانستان کې کورنۍ په دودیز شکل پاتې ده اما هغه اصول او هغه سلامتي چې باید دغه کورنۍ ولري هغه متاسفانه نشته
مننه نور اوریدونکو به وروسته راوخلو خو یو بل پوښتنه ترغو چې زما همکار له اوریدونکو سره تماس ټینګوي عظیمی صاحب که راته ووایاست چې په افغانستان کې دا د کورنیو د کوچنیو کورنیو وده څه وخت پیل شوه ده مثلا 45 کاله مخکې پیل شوې ده د جنګونو له پیل سره پیل شوه په تیر شل کلن جمهوریت کې پیل شوه که اوس چې امن راغلی یعنی په کوم وخت کې د کورنیو کوچني کېدل شروع شول
دا کیسه له خاریتوب سره نښته له ټکنالوژي سره نښته ده یعنی کله چې ټکنالوژي خاري ژوند پراختیا مومي د کورنۍ جوړښت هم بدلیږي اوس نو دا د ټولنپوهنې له نظره د پرمختګ له نظره موږ دې ته داسې ځواب ورکولی شو چې د جمهوریت په پیل د د مجاهدینو له جنگونو نه مخکې د شاهی نظام په رنګېدو په دریو څلورو سپو کې هغه سوله یعنی په دریو سپو کې داخل تر دیر پنځه دیرش سلنې پورې څپه راغله پی بیا بیرته
پنځه دیرش سلنه څه تاسو وایئ مطلب مو دا دی چې دیرش پنځه دیرش سلنه کورنۍ له کلیو نه ښارونو ته راغلې همدا
یا له کلیو نه ښارونو ته راغلې یا دغه ښارو دغه ولایتونو ښاري بڼه پیدا کړه د بېلګې په ډول خوست ولایت زموږ د دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو هغه ده پایله ده چې ښار ترې جوړ شو یا مثلا نور ښارونه چې جوړ شول مثلا د بېلګې په ډول دغه سیمه کې ښارونه مثلا د کابل پورې ورپورې ښارونه لکه مثلا د لوګر مرکز میدان ښار پروان دا خارونه سولت
او د کابل هم ډیر پراخ شو کنه یعنی مثلا نفوس له 2.5 میلیونه نه شپږ میلیونه ته شاوخوا ورسید
بله او یعنی دا اوس د سی تقریبا د ورځ له خوا 2 میلیونه خلک ژوند کوي په کابل کې چې د شپې له خوا به شپږ میلیونه ته رسیدي دا معنا ورکړي چې څو جنگونو او یو څو کډوالۍ خلک به تراولې ګل افغانستان ته یو څو خلک د جنگونو له خاطر خارونو ته راغلل او دلته خاري سولې زده کړې وکړلې تعلیم پراختیا وموندله دغه دې پورې دا دلیل یعنی دا ده
مننه
او له مالی اړخه هم که تاسو وسنجوي مالی پراختیا یا پیسې ډېرې سو یا مثلا دا مسایل په دې برخه کې نقش درلوده خو په ټوله کې دبليو ټو په دې باور ده په دغه برید چې کوچنۍ کورنۍ د ذهني سلامتیا لپاره یعنی دا ذهني سلامتیا یو ځینی وایي مثلا یعنی کله چې انسان ذهنیت پراخیږي یا وده کوي یا زده کړه کوي یا تحصیل کوي ډیر غواړي چې مستقل ژوند وکړي ښه ژوند وکړي خوږ ژوند وکړي
بله
نه غواړي چې هغه دودیز او سنتي مسایل ومني
مننه یو اوریدونکی بیا هم لرو ګورو چې څوک څه وایي مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي راډیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
حمید الله زابلیم له هلمند نه میاړي کني ولیدا
زما هم دا
و دا نظر د دغه د جلا کېدن موضوع ده چې مثلا د کورنۍ سره جلا کېږي دا ډیره ښه موضوع ده په جلا کې ډیر خوندې ډیر د ګرانش ډیر اضافه یې چې مثلا کورنۍ غټه کورنۍ سره جلا سي کپډیر وخت یو وخت مثلا سره یو ځای چې دا بیا ډیر ښه خوند کوي نو زما دا نظر ده چې مثلا کورنۍ باید غټه کورنۍ باید سره جلا سي لا سره خوشاله سي او سره ګډ سي نو نظرونه سره برابر نه نو زما په نظر دا ترجلاسي دا ډیر شي
تاسو خپل تجربه څه ده تاسو جلای کله ورونو سره یو ځای یاست
یا ز خپل لورور سره ګاډیم مګر خو په جلا کې ډیر خوندې ډیر سړی وسای مثلا یو د خپل باندې انسان نه یار سړی خپل کار کوي بلاب
زبلای صاحب که غواړي البته فقط که غواړي او تاسو یعنی کومه خصوصي مثلا وی غواړي چې خپل تجربه له نورو اوریدونکو سره شریکه کړئ مهرباني او وایاس چې تاسو مثلا ولې یو ځای ژوند کوئ مګر غواړي چې ورونه سره جلا ژوند وکي یا په وړو کورنۍ کې ژوند وکي کومې ستونزې دي لطفا راته وی شمیرئ چې اوریدونکي هم پوښي
او اوس مثلا دا چې حساب زه مثلا شخصي کار کوم شه خو په کور کې غټ خورم که اوس مثلا یو ورور مې دا مثلا هغه کار نه کوي مثلا بل یو کار نه کوي خو زما دا غو فرق نه وسو زه کار کوم مثلا هغه د غي ناس کار نه کوي او کدی خپل کار وکي زه خپل کار وکوم از ما د فرق دا سوسی مثلا زما د غټ سره مالي میږي سیدی دونه څونه کار کوي د ورځې زه څونه کار کوم
ډیر زیاته مننه او پښتنه لری د خبرونې لمیلما ډاکټر صاحب عزیمینه
مننه
تاسو پښتنه تاسو مننه خبرونې ته راغلاست ځان معرفي کوي لطفا د ژوند رنگونه پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو ته سلام او ملمت سلام کوم او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم لاله لیونه د علمون ولایت څنګه نو سوالي اسمه ټلیفون پر لیکادر سره وسلم
لیونه صاحب خبرونه ته خره غلاست مهرباني نظر لری که پوښتنه
قربان دې سم بس خوشاله اوسې خدای دې مان قبول ک ډیره شایسته موضوع مو راوړې دا انتخاب کړې مو د زما خپل ډیره در سره خوشاله سواله کوم خبرې چې زابلی صاحب وکړلې دا هم بالکل زور سره موافق یم زه به داسې یو لنډه تجربه او دا ډیر پرسید وخت باندې ما خپل ځان کړی دی دغه د کورنۍ جلاوالی په یو حساب کې موږ تاسو ته ټول شکر دی مسلمانان یو دغه د کورنۍ د ګډ ژوند چې انسانان سره کوي نه دغه کې داسې یو مسلې راځي مثال په ډول اوس فرض کړئ مثال په ډول زه د خپل د ځان د درته وایم تقریبا دوې یا درې میاشتې کېږي چې ما د خپل پلار یا د خپل ورونو سره ویش کړی دی نه یعنی مثال په ډول زه د پلار دوهم زوی یم فرض کړئ مثال په ډول یعنی زه خپل ډیر په کورنۍ کې ستړی وم نه نور ورونه به تر ما کشران به مثال په ډول یعنی په خو به زما خبره پر غمیدل چې ما به خبر ورته وکړل دی ورونه ته به مول چې تاسو اس مکه وې داسې وکي او خپل په یو ژوند ژوندۍ باندې سر وګرځوي نه کله چې به پیسې وګټلې هغه به ځان مصرفول یعنی کورنۍ ته ګټه نه مصرفول نو دی لاخره یعنی زه خپل ځان یوازې زب ستړی ومنه بیا ما ورته ول چې بس زه نور ستړی یم دغه سې ژوند د طریقه زما خپل په حساب نه ده خوشاله نو بل اخره یعنی په خو به مو د ګورونو څخه یا د پلاړه څخه مثال په ډول دا ټول پښتانه چې دا سره ګډ زیات وخت غټه کورنۍ جوړ کړي خو د دې بیا داسې یو طریقه او ته د ګډ ویش کې د ګورونو یا زموږ خپل خپل په مابین کې هغه د ګورونو سره په خوانې ژوند یعنی مثال په ډول څلور میاشتې یا درې پنځه میاشتې مخکې اخوته یعنی چې پر دې ور باندې اټاپي ساده ګران ومه د شل په ساده بدر سره تلل خو اوس چې په ویش دنه تناسو یم یعنی هغه خبرې مو سره د دې وست سل په ساده پرزما په کول کې یعنی سل په ساده پرزه پرګرانې منه کني پی سی ام ځان ته چمو ډوډۍ هم ځان ته خورم هر څه کوم د ده هم هغه ژوند دي نو دغه د ګډ ژوند د زما په فکر سره تر ډیره اندازې پرې زما خپل دا نظر دی چې زه وایم چې سړی باید په کور کې ډیر سره ونه وسیش
لاله لیوانای ک لمړی د هم راته وایې اصلت فن چې تاسو پلار او مور سره بیل کړئ ک تاسو خپل د غختنه وکړه ک ورونو بیل کړئ
نه پلار مو خو هیڅکله نه غواړي چې خپل اولاد بیل کې د ځان څخه بیخي کتم چې هر څونی ظالم اولاد یې په عام اصطلاح باندې کڅه غزمش په پښتنو کې دا د دستور دی وایا اولاد کتم کاپیری وای د خپل مور پلار نظر کیږي نه چې یعنی ځینې جلاس یا بدنه د پرپیرزو خو په جلاوالی کې کېدای شي چې یو ورور یو نو کله ځي په یینه یعنی مثال په ډول اقتصادي ځي په بیا د مور پلار هم زړه په خوږیږي خو د ورونو هم زړه په خوږیږي خو مقصد مور پلار نه سره جدا کړی خو مثال په ډول دغه سین کله ځ د ورونو څنګه څنګه چې سر مګرځي په یو کار باندې نه هغه د مشرانو ناخوښ یعنی زه د ورونو تقریبا کوم مشر نه يم خو دوه مور ورم بیا مور ته مشر یم نه یعنی زما د دی هغه کړنی نه خوشاله دي چې مثال په ډول دی کولې کڅم کوړه مشکلات او کڅه د باندې مشکلات ونه دا کلیوالي ژوند دی هر کم چینو نه
یعنی ستاسو په وختنه سره بیل سولې ستاسو په وختنه سره بیل سولې
بیا کله چې و بل پر ما په وختنه سره بیل سو بیل سولې
مننه مننه ډیره زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم عظیمی صاحب را اخلو بیا به تاسو ته درشو مهرباني وکړئ د ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروگرام دی
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام
خاکسار یم لپکه
خاکسار صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته خرغلست
مننه کور وده
نو د خبرونه په مسله باندې څه پوښتنه لري ک نظر لري خاکسر صاحب ها فکر کوم چې غږ مو ارتباط مو پرې شو له دوی سره په هر صورت عظیمی صاحب مهرباني وکړئ پوښتنه مو واورې دي جالب خبرې وي په زړه پورې تجربې وي مهرباني وکړئ
لکم مشخص تکلیف خاص کوم پختنه نو اعتماد متوجی سی اما په ټوله کې تفسیری وې زه غواړم یو تفسیر د خپل روان غواړم چې زه دا غواړم وایم چې دغه دردونه یا دغه د زړه خبرې چې دوه دوستانو وکړلې دا تقریبا د هر هغه افغان ځوان درد ده چې په لوی او ډلیزه کورنۍ کې د احترام په معنا د اتفاق د نه خرابې دي په معنا د خلکو د خبرو په خاطر کله کله دینی اړخ ورکولو په خاطر دغه بدبختی متاسفانه زغمی لکه دغه دوه درې ورنو چې وزغملې
او بالکل
متاسفانه پرته له دینی اړخ د انفرادي کورنیو یا په اصطلاح هسته‌ای کورنیو پیشنهاد او وړاندیز په کاراتو ستوایله بل پیغمبر علیه السلام د خپلو بیبیانو یا میرمنو لپاره جلا جلا خونه ځانګړې کړې وې او په هسته‌ای کورنۍ باندې ډېر ټینګار کړی و. تاسو بیا د تکل صاحب یو څو څو شېبې وړاندې له ننګرهار نه یو دوست زنګ وهلی و.
بالکل و مشال له ننګرهار زنګ وهلی و.
ما تقریبا اوه کاله مخکې کشپه کاله مخکې په ننګرهار کې د یوې سیمه ییزه کچه د یوې نړیوالې موسسې کارکوونکو ته یو ورکشاپ سیمینار درلوده. هلته په یو تاکاوی کې مونږ سیمینار درلوده او دا تاکاوی داسې وه، دغه په اصلاح اول تالار یې داسې و چې په شاوخوا زموږ کوټې وې او مخامخ په دې تاکاو کې یو تشناب و او ما دا بحث هم داسې تصادف راغی نه په دې ورکشاپ کوم ځای راغی چې ډلهیزه کورنۍ وړې او ما وویل چې کورنۍ باید وړې او ډېرو خلکو هلته مخالفت وکړ، ډېرو ښځینه وو همکارانو نارینه وو. ما ورته ویل خیرازي اجازه راکړي زه به یو مثال درته درکړم ژوندی. وایي هغه څنګه ما له تاسو څو شېبې فکر وکړ چې دغه کور ده، دغه زموږ کور ده، دلته څلور ورونه دي او څلور واړه ودونه کړي دي او په دغه کور کې یو تشناب ده. تاسو فکر وکړ چې دا څلور ورونه متحل ورونه دي، ځوانان ورونه دي او دا خب واضح ده چې بالاخره ځینې شرعي مسایل راځي، د حمام مسله راځي، د جنسي اړیکو مسله راځي او دغه دالیز ده وغه کوټې دي چې یعنی غږونه هم سره پرایویسي هم نسته، د حمام مسله هم ده. اوس تاسو ماته څه جواب راکوئ؟ تقریبا یو 50-60 کسانو نارینه او ښځینه یو هم ماته جواب را نه سر کوي.
او تقریبا مخصوصا چې یعنی د افغانستان په کلیوالو ټول هغه کې په کلیوال ژوند کې زمونږ خلک هم ډېر بېوزلې دي او دغه مثال چې تاسو وایي ډېر واقعا د تطبیق ساحه لري. یو بله مسله چې مونږ مخکې خبرې پې وکړې عظیمي صاحب، هغه دا وه چې اصلي مسله ده هغه د میندو پلرونو د اندېښنو خبره ده. البته له عاطفي او احساسي نظره هم میندې لکه څنګه چې مخکې یو اوریدونکي وویلې شاید ونه غواړي چې بچیان یې سره بیل شي. دا ما په خپله سریزه کې مې وویلې چې کورنۍ د میندو پلرونو لپاره مخصوصا کله چې د دوی عمر زیاتیږي د یوې بیمې حیثیت لري. په نوره دنیا کې خلک د زړښت پر مهال بیمه لري، یعنی حکومت یا حکومتي ادارې ساتي، ځایونه یې ورته ځانګړي کړي دي. مګر په دودیزه ټولنه کې لکه افغانستان غوندې دلته میندې او پلرونه د زمنو اکثرا د زمنو لخوا چون لوڼې بل کور ته ځي د زمنو لخوا ساتل کیږي. دغه ډاډ دغه خوندیتوب په لویو کورنیو کې شته مګر په وړو کورنیو کې نشته. دې ته څه فکر کوئ تاسو؟ دغه یعنی دا خو یو حل لاره غواړي.
بله بله پراته لشکه. اول خو باید یادونه وکړم چې په دې اړوند باید په لویه کچه کې یعنی د دولت په سکتور کې غم وخوړل شي. یعنی داسې کورنۍ هم شته، داسې نارینه او ښځینه هم شته چې هېڅ اولاد نه لري خو زړبودۍ ته رسېږي. داسې کورنۍ هم شته چې مېرمنې مري خاوند پاتې کیږي، هېڅوک هم نه لري. داسې کسان هم شته چې مجرد پاتې کیږي، هېڅوک نه لري، د چا په اوږو په اصطلاح بار شي.
حتی دا هم داسې کورنۍ هم لرو، داسې میندې پلرونه هم لرو عظیمي صاحب چې زمنو یې له کورونو یې ایستلي دي په مختلفو دلایلو.
بله بله پرته له شک دی دا اوس په کابل کې داسې نارینه او ښځینه شته چې په زړبودۍ ته رسېدلي دي، ډېر عمرونه لري او ګدایي کوي، بېوزلي په سړکو باندې ناست دي او ګدایي کوي. کله چې ته په یو ټلویزیون کې یا په راډیو کې دا خبره کوې چې دا د زړو او د زړو ښځو نارینه لپاره باید یو مرکز جوړ شي، باید ټول ملت په غیرت باندې بد تاثیر کوي چې دا خو اروپایي دود ده او دا غربي دود ده او دا داسې ده او دغسې ده. خو کله چې دوی خپل پلار د سړک سر ته بیا یو ګدایي پرې کوي، هغه بیا غربي اروپایي دود نه ده او دوی په ننګ باندې اغېز نه کوي. په هر حال زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت ده چې په دې برخه کې یو فکر وکړي، ځکه چې له شرعي اړخه د اولادونو اخلاقي مسؤلیت ده، د مور او پلار ساتنه چې ده اخلاقي مسؤلیت ده. یعنی له دینی اړخ هم ډېر مسؤلیت نه لري، له ټولنیز اړخ هم نه لري، له له هیڅ اړخ نه لري اولادونه د مور پلار مسؤلیت، اما اخلاقی اړخ لري. اخلاقی اړخ لري او اصلي مسؤلیت دولت ورګرځي. دولت کار کړی ده، دولت ژوند کړی، دولت وظیفه اجرا کړی ده او دولت مسؤلیت لري. او د ټولنې د ګدایګرۍ او د غم خوړلو لپاره، د ټولنې د زړو وګړو د حفاظت او مسؤلیت په خاطر چې د دولت دنده ده، باید د دوی لپاره غم وخوري. هر رقم یې چې خوري، په اولادو باندې خوري، په د زړو وګړو د خونو په خاطر خوري، د شلتر په نامه خوري، د امن د خونو په نامه خوري، په هر رقم یې چې خوري، مرستون ورته جوړي. هر څه چې پکې د دولت مسؤلیت ده. یو په دویم قدم کې هغه ورور ته زنګ ووهه چې موږ اوس څه وکړو، خو موږ ورونه کبیر سو، خو مور پلار په ډاک پاتې کیږي. مور پلار باید په ډاک پاتې نه سي، مجرد ورور باید په ډاک پاتې نه سي. موږ شپږ ورونه یو، څلور ورونه یو، یو ورور مجرد ده. راځئ چې ټول انداز وکړو د مجرد ورور ته په اصلاح ګډ ژوند ور جوړ کړو، یا راځئ ټول انداز وکړو دغه مور پلار چې ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، کور نه لري، بس ضمانت هغه وکړو، ساتنې وکړو. په داسې وضعیت کې که یو څوک راجیږي، واده کوي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، البته بس یوازې اقتصادي اړخي، موږ کومک ورسره کولی شو. او دا کومک هم باید مشروطي، چې وروره ته د موږ ورورې، تر شپږو میاشتو پورې موږ ورونه تا مسؤلیت اخلو. په شپږمه میاشت باید ځان ته خپل غم وخوري، خپل مشکل باید خپله حل کړي. موږ د تر شپږو میاشتو سپورټ یا حمایت کوو. په ګډ کور کې څنګه کېږي؟ په ګډ کور کې پروت یم دا ورور، قرار پروت یم، اوس لا یو نیم چارس هم ورسره وي، یو نیم بلارې هم ورسره کوي، یو نیم ناوخته د شپې هم راځي، ماشومان هم وهي، په ښځه هم ظلم کوي، په نورو ورونو هم ظلم کوي، او هغه په اصطلاح لکه نوکران کار ورته کوي. دغه اړخ باید په دغه شکل حل شي. بل مورد دا ده چې د پراخو کورنیو کې د شرم مسله، د قضاوت مسله، د فشار مسله رواني اړخ ډېریږي. د ښځو او ځوانانو ازادي محدودېږي. یو انګور په ګډ کور کې په هغه رقم چې په یو هستهیي کور کې ګرځي او آزاد ځان احساسي، آرام ځان احساسي، له هر اړخه هغه څه په ډله ییزه کورنۍ کې نه احساسي، لیکن کلتوري اړخه هم یو ډول هغه ده په اصطلاح، یعنی موږ پاتې کېږو، بالاخره دودیز پاتې کېږو. دا زموږ ټولنه بالاخره باید بدله سي که نه، باید ورغول سي که نه، باید سالم مسی که نه، باید سول ورته تشویق او په اصطلاح مسیر ورته پیدا سي که نه. کم دې څه پاتې دي اومې پېړۍ او د اتمې پېړۍ پېړۍ په رقم ټولو هېوادونو بدلون پیدا کړی او موږ هماغسې پاتې کېږو. بل د تربیې مسله ده.
بله،
اولادونه په ډله ییزه کورنۍ کې متاسفانه ښه نه تربیه کېږي.
مننه. یو اوریدونکی هم لرو، البته د خبرونې تر پای ډېرې کمی دقیقې پاتې دي، خو ورزو ګورو چې دا اوریدونکی داسې نا امیده لاړ نشي له دې خبرونې نه. مهرباني وکړئ د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
مننه کوم، خاکسار یم له پکتیا دوام ځل لپاره.
خاکسار صاحب، ستاسو خبره مخکې خبرې مو مخکې قطع شوې، مهرباني وکړئ.
مننه کور ودان. بلتون خو ښه شی ده، هر څوک جلا د خپل سر هر څه کولی شي، خو د افغانستان وضعیت حالت ډېر خراب دی او کورونو کرای کندهار هر ولایت کې وښی، نو یو تن د کور مصارف په هغه خرچه نه شي برابرولی. دی به د بچو تعلیم برابر کړي، دی به د کور کرایه ورکړي، د اوبو بل به ورکړي، برق بل به ورکړي. مصارف دلته زښته ډېر ډېر خلک په کورونو کې سره تنګي.
خبرونې ته وخت مو کم دی. خاکسار صاحب، که د خپلې خبرې لطفا را لنډې کوي، که سوال لري یا نظر لري لطفا لنډې ووایست.
مننه کور ودان. مننه
مننه له خاکسر صاحب نه. هم عزیزی صاحب، فقط زه څو لنډې پوښتنې لرم په دا پاتې لنډ وخت کې که ځواب راکړي، چې لومړی له اقتصادي پلوه د کورنۍ، یعنی هغه لویه کورنۍ ښه ګټه راوړي یا ښه ګټه کوي، او که وړې کورنۍ کوي په مشخصو مثالونو سره واضح کوي. لنډ لنډ ځوابونه که د څو نورو پوښتنو ته چې پاتې دي راکړي، مهرباني.
له اقتصادي اړخه متاسفانه د عاید ویش پراخه ستونزې پیدا کوي د بده مرغه.
او نه، دا شرحه کوي لطفا، لږ لنډې تشریح کوي چې څنګه ستونزې پیدا کوي.
یعنی کله چې تاسو په د یو کس ګټي او څه د څټي، دا یعنی په داسې وضعیت کې خستګۍ او فرسودګۍ ته انسان رسیږي. یعنی کس وایي چې ښه زه څلور ورونه یمه، د څلور ورونو څلورې مېرمنې دي، د یو هر یوه څلور پنځه اولادونه دي، زه ګټمه او دا پیسې همداسې ځي، ما ته نه پسنده سته، نه د اولادو آینده مې سته، کارم کومه، خواریم کومه، بالاخره ټول رانه ځي. دا په داسې وضعیت کې د لنډ مهال لپاره، یعنی تر یو کال دوو کالو پورې دې سړي ته داسې اوضعینت پیدا کېږي چې زه په یو شکل د اشکالو په دغه کورنۍ کې کلفت یمه، یعنی مزدور یمه. او دا د ارواپوهنې له نظره برناوټ پیدا کوي، یعنی شغلي یا کاري ستړیا پیدا کوي.
بله بله. او غواړم چې دوه سوال دي دلته، چې یو په کلیو کې د کوچنیو کورونو ستونزې، یعنی د هسته، تاسو یې چې یادوئ د هسته ستونزې، کورنیو ستونزې چې په کلیو کې ژوند کوي، او بیا زه غواړم چې برعکس هم ووایاست. لومړی دی په کلیو کې د کورنیو، د کوچنیو کورنیو ستونزې.
هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي، ټولنیز فشار له اړخه، د پرېکړو له اړخه، د ازادۍ له اړخه، د قبیلوي تمایلاتو له کبله ډېر اعتبار نه لري، د ناروغیو یا د ستونزو پر وخت ملاتړ نه لري، ښځې په دې کورنۍ کې وخت ناوخت یوازې پرېښودل کېږي، ماشومانو ته معمولا سم مراقبت یې نه کېږي، زیات وخت نه سي ورکول کېدلی. او په مډرنه ټولنه کې بیا د دلیزو کورنیو مسله دا ده چې په یوازیتوب او په یو شکل په هغه کې پاتې کېږي، یعنی مډرن ژوند یې نه خوښي.
انداز ما د پوښتنې دوهمه برخه ده چې په ښارونو کې چې اصولا باید ستاسو په وینا کورنۍ کوچنۍ وي، الته بیا چې لوی لوی کورونه وي، مثلا لوی لوی ودانۍ نیولې وي، دوه او درې د دوه درېو نسلونو کورنۍ ژوند پکې کوي، د هغو بیا کومې ستونزې دي؟
هغوی متاسفانه په یوازیتوب احساسوي، یما ډول ستاسو ویلې، په ځانګړي ډول د لویو کسانو یعنی زړو خلکو ټولنیز ملاتړ کمیږي، د مور پلار لپاره روزنیز فشار ډېریږي، هغه دندې ته لاړ شي، بچي وروزي، د کور پالنه وکړي، څه وکړي، د ماشومانو ټولنیز مهارتونه هم کمزوري کېږي. او له رواني اړخه دبلیو ایچ او په 2020 کال په همدې اړه یو څېړنه کړې وه، داسې ویلې چې هغه کورنۍ چې په ښارونو کې استوي دي، په غټو غټو بنګلو کې دوه درې کسه ژوند کوي، هغو ته معمولا ډپریشن یا ژور خپګان پیدا کېږي.
بله. غواړم په څو پاتې شیبو کې دا هم کوایست چې د ماشوم روزنه په لویو کورونو کې ښه ده که په وړو کورنیو کې؟
هغه کورنۍ چې څو هغوی یعنی څو کورنۍ یا څو کورنۍ سره یوځای کېږي، یا جاینټ فیملی یا غټې ډلیزې کورنۍ، په هغو کې د پرېکړې وضاحت کمیږي، د مېرمنې نقش یا ونډه کمیږي، ماشوم ډېر ایران پاتې کېږي، چلچانو اطاعت وکړي، الګوګانې خرابېږي، مثلا ماشوم نه پوهېږي چې له پلار نه تقلید وکړي که له تره نه، که له نیکه نه. نیکه یو ډول مینه ورسره کوي، انې بل ډول مینه ورسره کوي، پلار بل ډول غوښتنه کوي. حتی داسې هم پېښه شوې چې په ډلیزو کورنیو کې د ماشوم نوم یا د ماشوم د نوم حق مور نه لري، مثلا چې خپل ماشوم باندې نوم کېږدي، نیکه یې تصمیم نیسي، انې یې تصمیم نیسي، یو تره یې تصمیم نیسي. او د روزنې له اړخه هم متاسفانه ستونزې پیدا کېږي، د سیالۍ له اړخه هم ستونزې پیدا کېږي. مثلا د یو لورې ښځه درې زامن زیږي، څلور لورګانې یا پنځه زامن، دا بله مور ته شالاسي هغه زیږون ته کش ورکي. له هغه اړخه په نورې شل، مثلا یو مور یو د لورې ښځه وایي چې ښه بس اکته خو غټ کور ده، مځکې دي، غټه قلا ده، هغه ماشوم چې خوي زه به یې زیږومه، یو ډول رقابتي حالت را پیدا کېږي. حتی د اولادونو په زیږون کې، د کالیو په اخیستلو کې، د طلا په اخیستلو کې، د خوړو په مصارفو کې، په هر مورد کې تاسو یو سنجوي، یو ډول ستونزې پیدا کیږي.
ډېر زیاته مننه کوم له تاسو نه ښاغلی عزینی. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته. د خپرونې میلمه و ارواپوه او ټولنپوه شرف الدین عزینی، چې د کورنۍ د اهمیت په اړه په دې خپرونه کې برخه واخیستله. د خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي او تاسو ته